د ازادي رادیو ګران اوردونکو سلام. د بند وهم کانفرنس د افغان دولت په مشرۍ د نړۍ د نږدې نوي هیوادونو په ګډون جوړیږي. د افغانستان د سولې د پروسې ترڅنګ د نړیوالو ټولنې سره د اړیکو پر دوام، د همسایه هیوادونو د موقف او تروریزم په وړاندې د جنګ بیلابیلې نورې مسلې پکې تر بحث او څېړنې لاندې نیول کیږي. په هلمند کې د دې کانفرنس په اړه خلک څه فکر کوي؟ په دې اړه ستاسو سره په دې بحث کې پاتې کیږو. زموږ د دې بحث میلمانه دي بریالی رحیمی په هلمند کې یو تن سیمه ییز خبریال، د هیلی د جریدې مسؤل صفت الله زاهدی او لیکوال خلیل الرحمن امید. تاسو ټول ته شغلاست کوم. په پیل کې اجازه راکړي د رحیمی څخه وپوښتم. بریالی رحیمی صاحب، ستاسو په نظر د بن دوهم کانفرنس به افغانستان ته امن راولي؟
زما په فکر باندې دا په پریکړو باندې ولاړ شی دی چې موږ وایو چې امن راځي او کنه راځي. په هغه کې د موضوعاتو شریکول چې هلته څنګه موضوعات باید مطرح سي تر څو په افغانستان کې سوله راسي، او هغه ګاونډي هیوادونه چې د افغانستان نه تشویش لري د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې، د دایمي اډو په موجودیت کې چې هغوی وایي دایمي اډې به د افغانستان دپاره ښه نه وي، ځکه چې همسایه ملکونه به د هغه نه په ګواښ کې سي. نو د یوې خوانه که وګورو، د بن کانفرنس چې په تیرو کلونو کې ترسره شوی و هغه د افغانستان دپاره ډیر ښه وو، او افغانستان کې چې څومره پرمختګ راغلی د هغه بن د کانفرنس نتیجه ده. د هغه نه به اخیستنه وکړو. زما په فکر دا دوهم د بن کانفرنس چې دی دا به هم ډیر ارزښتناک وي، په دې خاطر باندې چې اوس د افغانستان سره د امریکا ستراتیژیک تړون لاسلیک کیدونکی دی، او بل د افغانستان د سولې بهیر چې په افغانستان کې جوړ شوی هغه ضعیفه دی، کمزوری دی. هغه ته څنګه یوه لاره باید پیدا شي چې هغه قوي سي تر څو د سولې بهیر دلته پیاوړی سي. د ترهګرو ځالې چې په کوم ملک کې دي، په کوم ځای کې دي، په غاړه باندې به خبرې وکړی سي. دا چې پاکستان هیواد په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي، فکر کوم د پاکستان لپاره به دا یوه ښه پایله ونه لري. که چیرې ګډون یې کړی وای، کیدای سي خپل د خوانه دفاع کړی وای، او که دوی په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړي، د افغانستان د خوانه به امریکایي ځواکونه بیا وکړی سي چې په ډېره زادانه توګه په هغه ملک کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي، او د سرحد نه به واوړي. لکه څنګه چې اوس هم اوباما ویلي دي چې موږ په هر ځای کې چې ترهګر موږ به هغه د منځه وړو. په دې خاطر باندې به د افغانستان دپاره ډېره ګټه ولري، د امریکا دپاره هم دا کانفرنس ډېره ګټه لري. په دې خاطر باندې چې اوباما په خپل خبرو کې څو موده مخکې ویلي وو چې د افغانستان جګړه به ډېره ژر پای ته ورسیږي.
صفت الله زاهدی په هلمند کې د هیلی جریدې مسؤول، رحیمی د بن لومړی کانفرنس ته اشاره وکړه چې هغه یو ښه کانفرنس ډیر لسته راوړنې درلودې، سمه ده دلته اداره جوړه شول، مګر کله چې بحث کېږي خبرې کېږي ډیرې نیوکې د بن پر لومړی کانفرنس وي، او وایي چې کاول پر سولې بحث کېږي، وایي چې په هغه کانفرنس کې ولې طالبانو ته ځای ورنه کول سو. یعنی فکر کوي دا کانفرنس به هم خلک داسې ناهیلي نه کړي لکه د بن لومړی کانفرنس چې ناهیلي کړي وو خلک.
زه فکر کوم په لومړي سر کې چې نړیوال ټولنې یوازې دومره غوښتله چې افغانستان ته څنګه لار ومومي د بن لومړی کانفرنس دایر کړي، خو د بن دوم کانفرنس به نړیوال ټولنه دې پوښتنه وکړي چې دوی خپل هغه پیسې چې مصرف کړي هغه په سم توګه مصرف کړي او که څنګه دي، او په دې باندې به هم پوه سي چې ستونزه له کومه ځایه راولاړ شوې ده او چیرې وه یا چیرې ده ستونزه. نو مهمه خبره ده چې ایساب ځواکونه او ملګری ملتونه همدارنګه نړیوال ټولنه د افغانستان دولت او دا په دې ټولو باندې پوسی چې په افغانستان کې یو منظم دولت جوړ شوی و. رشته هم دلته دولت وو، خو د بن په لومړي کانفرنس کې دا ستونزه نه وه چې په افغانستان کې اداري فساد سلته دوی نه پوهېدل چې اداري فساد به دومره اوج ته رسیږي، آیا طالبان به بیرته بیا ځي، بیا به جګړه کوي. د بن په لومړي کانفرنس کې دوی نه پوهېدل، خو د بن په دوهم کانفرنس کې دوی لپاره زما په فکر دوی یو داسې ښه تګلاره جوړه کړي چې تر څو پر دې څنګه کول سي افغانستان د یو ثبات په لوري بوزي. سولې د شورا په اړه چې یوه مهمه خبر داده چې سولې شورا تر ډېر حد پورې به لکه څنګه چې کرځم ویل دي چې په راتلونکي بیا د سولې د شورا لپاره مشر وټاکي، دوی به دا ځل خبرې پرې وکړي د بن په دوهم کانفرنس کې چې دوی څنګه کولای سي په افغانستان کې سولې راولي او طالبان دې ته مایل کړي چې تر څو پر د سولې له پروګرام سره یو ځای سي. که چیرې یو ځای نه سوله، نو دوی به فکر مصر کوم اختر به ورکړي او ورته وایي چې نور نو تاسو د افغانستان نه یست او تاسو د سولې لپاره د سولې پروګرام سره نه یوځای کیږي نو موږ به جګړه وکړو. د بون دوهم کمپرانس لپاره خلک ډیر هیله لري او زما په نظر د بون دوهم کمپرانس دی چې د افغانستان ټول خلک بیا ورته یو غوږ دي او دوی غوږ نیسي چې تر څو پورې وده نن بیا د افغانستان لاره پر کم طرف باندې ده.
په دې کانفرنس کې یو ډېر برخه ده چې په افغانستان کې څنګه کولای شي ښه حکومتداري رامنځته شي. فکر نه کوي د دې ښې حکومتداري لپاره ګام وروسته له لسو کلونو اخیستل ناوخته دی؟ ولې وخت دا اقدام نه کوي؟
موږ د بن د لومړي کانفرنس سره تجربه نه درلودله، اوس مو تجربه حاصله کړې ده او په دې پوهېدلو یو چې د افغانستان لپاره کوم طرف ګټه کوي. د بن په دوهم کانفرنس کې ډېری خلک او همدارنګه مرکزي حکومت نړیوال ټولنه اوس په دې سبب ده چې افغانستان یوازې ثبات چې خراب کړی دی، هغه اداري فساد دی او بې امني ده گاونډي هیوادونه دي. فکر کوم د بن په دوهم کانفرنس کې به دغه ټکو ته دوی پر دغه ټکو باندې به خبرې وکړي او مهم ټکي هم دغه دي.
خلیل رحمان، امید ستاسو انتظار څه دی له دې کانفرنس نه؟ په افغانستان کې امن نه دی قائم، همسایګان اوس هم لاسوهنې کوي، د سولې پروسې مشر په قتل ورسېدی، د نړیوال ټولنې د وتلو وخت هم ډېر نږدې دی 2014 کال، او په دغه وخت کې د بن د دوهم کانفرنس خونې دایرېدل د دېونو به هیلې څه وي؟
زما په اند د بن دوهم کانفرنس ته یوازینۍ هیله چې د هلمند ولس لري او هغه هم ګاونډیو نه، نو په اند مې چې یوازینۍ ستونزه چې باید د بن په کانفرنس کې یاد شي او ستره ستونزه هغه د ګاونډیو یا په خلا کول او یا هم د هغوی لپاره داسې لاره سنجول چې بیا نور په افغانستان کې لاسوهنه او یا د افغانستان د مشرانو وژنه پای ته ورسوي. لومړنی څه چې موږ خراب کړي یو هغه خپل ګاونډیو خراب کړي، په خپل منځ کې دومره موږ نه یو خراب لکه ګاونډیو چې خراب کړي یو، په دې معنی چې د هغوی استخبارات د هغوی دومره هر څه لاس قوي دی په افغانستان کې چې زموږ په کابل په پلازمینه بیا په داسې ځای کې چې هلته یو امن ځای دی، په هغه ځای کې د سولې هغه مشر یا د سولې لپاره کارکوونکی وژل کیږي، نو په دې کې معلومه خبره ده چې تر هر څه وړاندې باید د ګاونډیو پر ستونزو د هواري لپاره خبرې وشي.
برالی رحیمي کبیر، ته تاسو ته راسم، ستاسو انتظار څه دی؟ غوښتنې مو څه دی؟ من هیڅ دی واګا، یعنی د خلکو سره ډیر روابط لري، ډیر خبرې کوي، کښنی د خلکو انتظار څه دی؟ پر کوم عمده ټکو په دې کانفرنس کې باید په ابشاري وسی ډیر زیاته؟
لکه څنګه چې امید صاحب وویل، زموږ هم هیله دا ده چې په دې کانفرنس کې د ګاونډیو هیوادونو سره د خبرو کولو او هغوی ته د دې قناعت ورکولو چې د بل هیواد کې مداخله ونه کړي، دغه ډیره مهم ټکی دی چې باید په دې باندې ډیر بحث وسي او دې ته یو د حل لاره پیدا شي. یو بحث کول دي، یو طرحه جوړول دي، یو شی دي، یو عمل کول دي، باید عمل وسي. طبعا چې څوک عمل کوي دغه سره به خلق مخالفت شي یا به څه شي، د چا د مخالفت، د چا د خبرو، د چا پسې ونه ګرځي، فقط دغه د حل لاره وسنجي چې څنګه د ګاونډوي سره خبرې وکړي. کچیر خبرې نسی کولای نو نړیوال دې دا تصمیم ونسي چې دغوی په وړاندې مې اقدام وکړي. داسې دینه کوي چې یوازې په خبرو باندې پای ته ورسېږي چې بېرته راسي، بېرته به ناستې لاس تر ځینې. او لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې طالبان ته په کانفرنس کې، په اول کانفرنس کې ځای نه ورکړل شوی، په دوم کې ځای، یو څوک چې د یو شي سره رضایت ونه لري یا په هغه باندې قناعت ونه لري، هغه سره څنګه څوک باید خبرې وکړي؟
اوس په دې کې د سولې خبرو ته برخه ورکول شي، نو کله چې هغه قناعت نه لري او کله چې هغه برخه نه لري په کانفرنس کې، سولې څنګه څه معنا پر دې باندې خبرې؟ نو سولې مرده چا سره کوو؟
سولې خو موږ دا هغه چا سره کوو چې هغه زموږ سره جنگ کوي او هغه یې حمایه کوي. موږ د طالبان سره خبرې باید ونه کړو. طالبان د افغانستان دي، موږ چې اکثریت طالبان چې موږ وینو د افغانستان دي، که څه په کوټه کې دي، که څه په ایران، په هر ملک کې چې دي، ټول د افغانستان دي. هغه یوازې د همسایه هیوادونو د خوا څخه، د ګاونډیو هیوادونو د خوا څخه حمایه کیږي او هغوی د دستور ورکول کیږي چې تاسو په افغانستان کې جنگ وکړي. که چیرې همسایه هیوادونو باندې فشار راسي چې دوی حمایه نه کړي او دوی ته تجهیزات ورنه کړي، دوی ونه پوهوي چې ورسل ته جنگ وکړه، نو زه فکر نه کوم چې طالب دې جنگ وکړي.
زایدی صاحب، د سولې په برخه کې څومره د کانفرنس پایلې ګټورې بولئ؟ په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ څرک نه لیدل کیږي د سولې، او تر اوسه پورې همسایګانو هم کوم معلوم ګام نه دی اخیستی د سولې په برخه کې، چې کومه ډله، کوم څوک یا کوم کس خاموش کې په دې برخه کې د جنگ نه لاس په سر کې، ستاسو په نظر څومره ښه پیغام به د سولې په برخه کې دا کانفرنس ولري؟
د سولې لپاره یو مهمه او شګام دی زه فکر کوم چې دا اوس چې پاکستان پشاسو او دې کانفرنس نن راځي یو مهم خبر هم دا ده چې پاکستان وویره دی کچیر طالبان سره خبرې ونه کی او طالبان دې تراجی نه کی د وی خو پر طالبانو فشار زیات کوي او د بل خو خپل پاکستان هم شاته سو دې مجبور دی پاکستان په همدې خطر باندې چې دې پات سو کله دا مهم خبر ده چې دلته د سول د پاره یو ډیر زیات فیصدی ورکول سوی دې خبرو کې کانفرنس کې کچیر پاکستان ګډون وکړي او یا ونکړي فکر کوم په افغانستان کې به خلک د سولې لپاره بیا دغه پروسې ته ډیر خوشبینه وي او فکر کوم د بوند دوهم کانفرنس وروسته به یوه مهمه تګلاره یوه داسې تګلاره به د سولې لپاره غوره کیږي چې په هغه کې به یا وسلوال طالبان یو ځای کیږي او یا به له دې هېواد نه شړل کیږي.
امید صاحب، د شی حکومتدارۍ موضوع یوه مهم موضوع ده په دې کانفرنس کې. پساد اوج تر رسیدلی دی، خپل ولسمشر په دې اقرار وکړ چې پساد زموږ په جیبونو کې منډې وهي، یعنی دومره عالي سوی دی، ډېر سوی دی. ستا نظر دا څومره مهمه ده په دې برخه کې څه ډول کاروایۍ ته یا کار ته اړتیا شته؟
دلته هغه کسان په دولت او په حکومت کې ننوتل چې هغه هر کله په یوازې پیسو غم اخیستي وو. که د ډاکټر نجیب دوره یاد کو، په هغه وخت کې یو ښه استخبارات دلته موجود وو او د دې ترڅنګ ښه دولت او ښه حکومتداري دلته موجوده وه. همدغه علت و چې ډاکټر نجیب یې په ډېر کم وخت کې رانه واخیست.
اوس د بن دوم کانفرنس باید څه وکړي چې فساد د دې ځای له منځه ولاړ شي؟
یوازینی څه چې باید داسې یو کمیسیون جوړ سي چې هغه په واقعیت یو کمیسیون وي او د ټولو ادارو نه څار وکړلی شي، نه داسې چې هغه هم هغه کمیسیون چې جوړ شوی وي هغه هم د پیسو په مقابل کې کار وکړي. دغسې کمیسیون باید وي چې ټولې ادارې وڅاري او هغې ته واقعا محاکمه شي هغه کسان چې دوی په اداري فساد کې لاس لري.
د کمیسیون خبره یاده سول، که څه هم باس بلې خوا ته ولاړ نه سي، بن کانفرنس د بن دوهم کانفرنس څه ډول یو کمیسیون جوړ کړي؟ تاسو ګورئ په دې برخه کې ډېرې ادارې شته چې کار کوي.
د اداري فساد په وړاندې اوس هم کمیسیون موجود دی چې هغه باید نظارت وکړي، خو هغه داسې ضعیف کمزوری کمیسون دی چې هیڅ هم نه لري په لاس کې، توانایي نه لري. تر څو چې د دې کمیسون شاته نړیواله ټولنه ونه درېږي، هغوی حمایت ونه کړي، هغه کسان چې په فساد کې ښکیل دي هغه د نړیوالې محکمې له لارې مجازات نیسي او هغه ونه نیول سي، د محکمې مېز ته کش نیسي، هیڅ وخت فساد نه ورکیږي. او کدا ډول کمیسون بیا جوړیږي لکه دغه اوس چې د اداري فساد په وړاندې باندې کمیسون سته، دا ډول کمیسونونه هیڅ ګټه نه لري. او اصلا دغه د کمیسون کلمه اوس خلکو ته بې ارزښته سوې ده. هره پیښه چې سوې ده تاسې وګورئ په هر ځای کې چې د هر چارواکي نه پوښتنه وسي، وایي موږ کمیسون ټاکلی دی، کمیسون به دا برسي کې، خو د دې کمیسون د نتیجه هیڅ وخت مثبته په لاس نه ده راغلې. نو د همدې نه ویلی سو چې د بن په کنفرانس کې که چیرې په کمیسون باندې خبرې کېږي، زه خپله او د کومو کسانو سره چې کښېناستلم هغوی ټول په دې نظر دي چې د کمیسون کار نتیجه نه ورکوي تر څو چې نړیواله ټولنه خپله یو اقدام ونه کړي او د افغان دولت سره ونه درېږي.
زما په نظر کمیسونونه هیڅ ګټه نه لري او نړیواله ټولنه هم نهسي کولی چې د هر کمیسون شاته دې ودرېږي. زه وایم چې د افغانستان دولت خلک دې خپله وپارېږي یا راوپاڅېږي تر څو پرې د دغه ادارې فساد ریښې له منځه یوسي او د افغانستان دولت سره دوی خپله یو موټی نیسي، د ادارې فساد نه ورکېږي.
که بحث را جنبندي کړو، نتیجګري به څه وي؟ څه باید وسي په دې کنفرانس کې؟
زما پاند چې دغه کنفرانس کې باید هر څه عملی بڼه ولري او هر څه د کاغذ پر مخ نه وي. نو هغه غوښتنې چې اوس دلته په دغه بحث کې یاد شوې هغه باید ټول عملی بڼه ولري.
زه وایم نړیوال ټولنه دې نور نه خطا وځي او د نورو په خبرو دې نه غولېږي، یوازې د افغانستان کې داسې څه وکړي چې تر څو پرې د نړیوال ټولنې او د افغانستان د خلکو په دولت وي او دلته دې یو باثباته دولت رامنځته کړي او ګاونډي ته دې وایي چې نور په د افغانستان په داخلي کارونو کې لاسوهنه مکوي.
نړیوال ټولنه ته اداري فساد هر څوک ورته معلوم سي، افغانانو ټول خاصیتونه ورته معلوم چې افغانان څه ډول باید جوړ سي. اوس دې په دې اړه فکر وکړي چې په راتلونکو کلونو کې هغه تیر تجربې بیا عملي کړي تر څو د اداري فساد او هر څه. زه داسې لنډه توګه کوي وایم درته چې موږ هیله لرو چې دغه کانفرنس په د افغانستان دپاره سرنوشت سازوي.
له تاسو ټولو مننه کوم. دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن بحث د بن د دوهم نړیوال کانفرنس په اړه. زموږ نور خبرونه واورئ. اجازه راکړئ.